سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه سفیو الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. یم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 15 ملي مترو پورې اورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروستۍ سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجمې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د معاشو کارکوونکو ته صادر شوي. وزارت نه دی ویلی چې څومره بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ورکړل شوي او دغه بهرني ادبا د کوم هیواد اوسیدونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شوو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بېلابېلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاري د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادونو په څیر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره ایران یو له هغو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. لازادی رادیو خبرو ته غوګیست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمرینی مسابقو لړۍ ده. د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام نهم پړاو د یکشنبې په ورځ د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتو پیلېږي. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی سیالي د جون په څلورمه له یوګاندا سره وکړي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لمړین یو ولس ورځی ورسته پرون تهران ته لاړ. هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنئی د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل. د ایران د ایسنا خبری آژانس د راپور لمخې بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنئی سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضي وکړه او وی ویل د ایران او سوریې اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنئی په لارښوونه وړاندې درومیا او رئیسی او عبداللهیان د تطبیق په سر کې وو. د ایراني رسنیو پر اساس خامنئی په جواب کې ویل، اوس ښاغلی مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخته لاړې شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې یو پاکستانی حکومتي پلاوی کابل ته تللی او هلته د ټي ټي پی سره د مبارزې او ګڼو نور امنیتي مسلو پر سر باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د ټي ټي پی په وړاندې د مبارزې لپاره یا طالبان واقعا هم لیواله دي؟
زه په دې اړه نیمه چې په د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا یې هم پاکستان ته ور وسپاري.
نعمت الله جلیلی و د کورونای چارو د وزارت د استخبارات پخوانی عمومی رئیس او د امنیتی چارو شنون که پا دیارم تاسو تا ریپورت لرو چی د خیبر پختورخوا پا کوارد که ای د افغان ماشومان و یو خوانده چشاو خواه تس و زدکون که لری سمې ودانۍ نه لري او ماشومان له ستونزو سره مخ دي.
تاسو وګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې وچانې پرتې دي او دي کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کندهار د ځمکنیو توتانو د کروندګرو ستونزې به هم در واورو.
دا ته موږ کړی د نوې سیم کندهار ته داخل کړی دی، اوبه چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دواوې راوړې چې موږ د توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو، نو دا اوس په یوه جریب ځای ودرېدی، نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم خرغله رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوی چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوی چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوی چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 28 نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوی چارو وزارت په ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوی چارو د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دې ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارلی شي.
زه په دې اندېمه چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نه شي توانېدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا یې هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې دغه هیواد د لوی درسیس جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې راخلی. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنوی چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. د قوی ویلي چې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو د برید په تړاو یولس تنه نیول شوي چې د ده په وینا له ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پي جنګیالي د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه ورځ
ور بشو پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارټ کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو ښوونځي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. د دغه ښوونځي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمېر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم د ښوونځي سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه رپورټ.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمېر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR 100 کال وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو ځمکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، د کمرې چې کوم دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي او دې کې ټول شپک لسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفتونه دوی د مجبورې دي وجې نه ورته جوړ کړي دي. یو چې د کنه سبا 12 بجو پورې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شفت شروع شي هغه چې د درې کلسونه سبا یې درې بیګي وي، خو هغه کې بیا کسان چې د کنه زخ ډیر دي.
آیډیا نومې سازمان د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند ان جوړیږي چې لوځي مشومان او د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کوم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاره کیږي پاره کوم کیږي نو هغه کوم بیا لن انر راځي فردر کورټ مستر علی یا چې د کوم لیګل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم تر راځي تاسو خالی کړئ.
بلخو کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشاري دوی ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
افغان جونې او ښځې وایي اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې. شاوخوا 990 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم وایي د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې چې له زده کړو د بې برخه زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیست تل شي. خوای د پلاسمې کابل اوسیدونکو او یو لسم ټولګي کې واچ خوانځي ته پرته کې بندیز ولګیدو، خو خپل راتلونکو تیار ویني.
موږ ته هیڅ پوم نه کوي او دا اوس ټول ته منل شوی چې په افغانستان کې به تنه نارینه درس وي او موږ ته خپل راتلونکو ډیر تیار ښکاري.
نشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې د ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو لدوی څخه فضل هادی وزین ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان خلک د علم لپاره په هدف لپاره دوی ټیګی دي نو زه کوم نه کوم چې د جنونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده او ګرځي او خلک به دا هیر کې چې د جنونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هیرېدونکو شی دی
د ادونی د چبیلا بیلونړي والو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم مخ په وخت د افغان جنونو خصو د زده کړو او کار حق موضوع یاد کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لری کړي دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دی لري کړي په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو یو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځنۍ ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي خو پلاوی ته راستنېدو وروسته بیا اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري خود طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ستونزو ته هم د حل یو لار ومومي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
درسی سات خبرونه پا اونی که چلو رسی
ده سهار لعتنیمو تر نهو بجو خبریجی
د ناتو د بهرنی چار وزیران د چک جمهوریت پلازمین پراک که را غندیگی چه اوکراین تا پر پاوزیم رستو او هغو محدودیتو خبری وکری چه دا هیواد د روسیه پر خاوره له حملو را گرزوی پدیره تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت که
د ناتو سرمنشی ینس تولتنبرگ وی اوکراین د خپلو متحدانو پا قوی ملاتن د روسیه د ځواکونو د شاتګ لپاره پا خپل جګړه کې لاس برهی کېده شي ستولتنبرگ دا خبر پرون پنجشنبه په پراک کې د ناتو د دوه دیرش غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي ستولتنبرگ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسېدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې دوه کاله وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډېر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده اوکراین د خپلو متحدانو له لوري له دې منرې چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي روسي چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسي ځواکونو شمېر ډېر شوی دی روټرز خبری آژانس د جنرال الکساندر سیرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي خو د دغو ځواکونو شمېر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه یې په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ د اوکراینی جنرال په وینا د دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي په همدې حال کې د امریکا د بندونو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسېدلی سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي
له خبرونو ورآخوا
ورزو کندهار ته په کندهار کې د سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات کم شوي د ځمکنیو توتانو کروندګر وایي د مرزونو لکابل ازمکنی توت بوټو زیاته برخه لمینځه تللی او حاصلات کم شوی. اخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر اته جریبه ازمکه د ازمکنی توت کښتونه شوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښت شوی و چې اوس یې کښت یو جریب ته راکښته شوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرضونو له کبله یې د ځمکني توتو بوټي زیانمن شول او حاصلات یې سږ کال په زیاته اندازه کم شوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړله شک وسوجا کوي ش کارګر پراخته و ش باید نرخ درلودلې نو وزدار په الحال چې وزدې مرزونه وکړله وزدا څلور جریبه ځای وس پر یو ځای جریب و درې دي وزدا مرزونه وکړله د واوی چې وس مرد دې صدا فایشتي چې دې مرته د واوی را وشي یو دغه را وشي چې مشته ستغه دغه وکړه د دواوی ورکو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو شبه بدل بلل کیږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر 300 افغانۍ پلورل کېدی خو سږ کال یې به 200 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې لکه بله دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سوي.
دا توت موږ کرل د نوي شی مو کندهار ته داخل کړی دی وبي چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته د واوي راوړي چې موږ د توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده. اوس موږ د غنمان په کرل دي هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دوړه صدا غوښتنه لرو په مست بازارونه جوړ کې مرسته ځایونه جوړ کې موږ سم په سم قیمت خرڅ کو وو ور ډېرې پیسې جوړې اول د تلو جری په ځای تل کنه لا کا غونی جوړول نو وس خراب شول غنه بیا دون وصول نکي اول په 300 کیلو وس دا 200 ترکشته سوي ده.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پراته جری بزمکه د ځمکني تانو کښ شوی چې حاصلات یې کم دي.
توت زمینی خو کندهار کې تقریبا 90 جریبه څخه پراته جریبه د ساحه کې کرل شوي دي بیلابیل ولسوالیو کې او په یو جریب کې د 3000 څخه تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي. هر کیلو تقریبا تر 200 افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. د تیر کال په پرتله ځکه سږ کال بازار یو څه کمزوری پیچې ده ژړي په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساعتو کې ژړي په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تیر کال حاصلات یو څه کم یا
د معلومات له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسي نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار او شی روزنې نشتوالی ډېری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندوز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دې لاري د خپل کورونې لګښتونه او اقتصادي ستونزې اواروي. په افغانستان کې ډېری پخوا زمانې راهیسې خلک له عمومي حمامو استفاده کوي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي خو لا هم په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ شاپي او کیسه کولو برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې لیو شمیر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبري شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمیر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یا کس خاصه مې بوشد یا کس بسیار چې مې بوشد چاپی میکنه یا کس کیسه میکنه.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد لري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ او ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کولو لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمېر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
عضلات شخط شي بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کی او کیسه کی، بیا چاپی کوي د عضلات بیرته ځان، کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال ده، رضایت لرو. ته نه
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد نسیم آزادۍ روډې ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمېر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله زاده راجو محترم کارکون کوویدن کوټول ته سلامونه کو کولا شیدره تکبر ولایت نه پیغام پریدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅه امنیت راغله ده، دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په لډار څه نشي ویلی، څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر 12 پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېر مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو، پسو، د دغو شیانو. نو چې یو واکسین والا وایي ډاکټرانو دا شیان د کلي و محلو ته راتلی، نو برای ګټه کول. او دا چې دي مسلمانان یې له ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي. زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زدا پراد ولایت څخه د خکتپیر ورسالی څخه د ازادۍ رادیو سره پرلې کایمه زما غشتنه د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دغه د مجاهد تر اسلامي امارت پورې ورسی چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بند پوخ کې نو که دغه د پرا ولایت د بخش آباد بند پوخ نشي نو د پرا ولایت ډیر د خوارځواکۍ سره مخ دی نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسیږي له موسه ته خوشحاله اوسئ
ستاسی پیغام ستاسی نظر ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوري